وخت د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د سیرو ټو مشاله بیا ست د دې غړي د سر ریپورت مو په پاکستان کې د شنګای کانفرنس ته خور سره بیا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون قومي جرګې د غشتونو په اړه باندې بحثونه شوي دي. ولدي سر تړلې دوه درې نور ریپورټونه هم لرو د بنو کې د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ د نشتی حال او سره په کورم کې چې څه روان دي په دې اړه باندې یو ریپورټ ترلاسه کړو. دا هر څه به وروسته په پایل کې به مایک بشیر ګواښ ته وسپارم چې خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټیګي په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان غونډه نن کیږي. خبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت پر پښتون غونډې غورځنګ د بندیز لری کولو غوښتنه کړې ده. هند او کناډا د یو بل سفیران له خپل هیوادونو ایستلې دي. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې په لسو هیوادونو مشتمل شنګای همکاري او سازمان دوه ورځنۍ غونډه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د سیمې پر سیاسي حالاتو، اقتصادي راکړې ورکړې او امنیت خبرې کیږي. د چین وزیر اعظم لی چیانګ غونډه کې ګډون لپاره پرون ورغله دی. د نورو غړو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، هند، ایران، بلاروس او روسیې لوړپوړي چارواکي به هم په دې سرمشریزه کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او پوز په سړکونو ګزمې کوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب شوې لوی جرګې پریکړه لیک باندې بحث کړی. د اکتوبر په 14مه د بحث په مهال وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه دغه جرګې فیصلې دي عملی شي. د اپوزیشن ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر په مهال ویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ډزو تحقیقات باید عدالتي ډله وکړي.
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړل شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان کړل شلو د فورم د جرګې د پاره په کار داد چې داغه تعین وکړل شي چې په څو ګناه کې د لکان شهیدان کړل شلو. په تری ایم پی او په سول ایم پی او کې د رینیم سونه زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري، صد نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه গ্রেফতার دي. په کار داد چې هغه رها کړل شي.
د اسمبلی ځین غړو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د لګول شوي بندیز لری کولو غوښتنه هم وکړه. وفاقي حکومت د اکتوبر په 6مه پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځوه. تر هغه وروسته پولیسو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ په ملاتړو چاپی وهلی او د اکتوبر په 10مه په خبر کې د لوی جرګې مخنیوي په وخت د پی ټی ایم څلور غړي ووژل. خو په هماغه ورځ د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي پېښور ته ورغی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړه چې په نتیجه کې د هغې جرګې اجازه ورکړل شو. د پاکستان او چین وزیر اعظمانو له اسلام آباد د بلوچستان د گوادر نړیوال هوایی میدان پرانیسته وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه چینی سیال لی چیانګ د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې د گوادر نړیوال هوایی میدان له جوړ کړي ماډل پرده لری کړه او یو بل ته مبارکي وویله. حکومت نه دی ویلي چې گوادر هوایی ډګر اوس ګټه اخیستو ته چمتو دی او کنه. شریف او چیانګ د دغه هوایی ډګر پرانیسته په داسې حال کې د بلوچستان په ځای په اسلام آباد کې کړی چې بلوچ بلتون پالو پر چینایانو بریدونه په دې وروستیو کې ډېر کړي دي. چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري یا سیپیک په پروژه کې 40 اربه ډالر پانګونه کړې، خو بلوچ بلتون پالې ډلې دغه پروژې د بلوچو د وسایلو وړل بولي نو ځکه پرې حملې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د رواداری کمیټې غړي خوشي او پر ضد مقدمې ختمې کړي. د ادارو د اکتوبر په 14مه په جلا جلا خبر پاڼو کې ویل چې تېر ورځ په کراچۍ کې د رواداری کمیټې سوله ییزو فعالانو په سند صوبه کې د سخت دریځې پر ضد احتجاج کوو چې پولیسو ووهل او ګڼ کسان یې گرفتار کړل. د کراچۍ پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ښار کې پر غونډو او مظاهرو بندیز و، نو ځکه یې دغه کاروایي کړې ده. کناډا د هند های کمشنر یا سفیر په شمول شپږ هغه هندي ډیپلوماټان د اکتوبر په 14مه ل خپل ملک وویستل چې د یو سیک بلتون پاله مشر له وژنې سره یې تړي. په هغه ورځ هند هم د غبرګون په خول سره د سفیر په شمول د کناډا شپږ ډیپلوماټان ته د وتلو امر وکړ. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی ویلي چې حکومت یې له هند غوښتي چې د جنایي فعالیتونو د تورنو په اړه پوښتنو لپاره دی له دغو شپږو ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک ډیپلوماټیک مافیت لري کړی خو هند داسې ونکړه. د دوه هیوادونو اړیکې لاغ محل خراب دي چې د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو تیر کال ویل چې داسې شواهد لري چې په اساس هندي ایجنټان د کناډا پر خاوره د سیک مشر هردیپ سنگ نجر په نخښه کولو سره تړي. نجر تیر کال وژل شوی و. هند دا تورونه ردوي. د اتر دې محله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو له بشیر غواش واوریدل. پروانه غړی کې د جنو نو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په اسلام آباد کې په سخت امنیت کې د شنګهای همکاري سازمان نړیوال کانفرنس پیل شوی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړلیک بحث شوی. د اپوزیشن ګوند مشر عباد الله خان وویل
چه هغه کوم ډیمانډز ورکړي ددا ون بای ون موږ ډیسکس کوو. کوم چې ایڈوایبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنټ سره دي فیډرل ګورنمنټ سره دي نو هغه زه تر سو ان شاء الله.
د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې خلک شکایت کوي چې له پوځي عملیاتو څخه په تکلیف دي.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي لکه کې مو اسلواله ترهاګر ډارې دي. دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویي چې دغه یو خلاف شي.
او د پېښور اوسیدونکي له لوډ شیډینګ بیا پریشان دي. وایي چې بجلی کمه خو بلونه زیات دي.
زمو طرف ته 15 نه 14 غنټه پورې لوډ شیډینګ دی په توکل بلونه دي. دا هیڅ څه پته نه لګي چې چا په سمره بلوا چولو. د مزدور کار سړي حالات دا د بلونه د وجم خراب دي. خپل کور کې پکري اوسېدل دي.
د بنو او د کورمی حالات او د رنګا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو له مشالې سره اوسه. تاسو مشال ډوري د فایل ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل. په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان نړیواله غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې ورځنۍ غونډه کې بعد امنیت اقتصاد او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کیږي. په سازمان کې لس هیوادونه چین روس بیلاروس پاکستان هند ایران قزاقستان تاجکستان قرغستان ازبکستان غړیتوب لري. په دغو هیوادونو کې د ځینو یې مشران او د ځینو بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته ورغلي چې دا وخت هم له اسلام آباد څخه زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب هر کلی وایم کدا سی راتو اسې چې غونډه پیل شو چې دی چې هغه معلومات را سره شریک کړئ. مهرباني.
سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته غونډه خلا اوس پورې نه ده شروع شوې ځکه اکثر پلاوی وفود هغه د دې رسیدنې پاکستان ته. یوازې د چین وزیر اعظم هغه چونکې دواړه خیزه سفر هم وو هغه تیر روز راغلی وو او اسلام آباد کې موجود دی. او چې کوم پروګرام د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه شنګهای همکاري سازمان چې سر مشري زغونډه ده دا غي شریک شي ودی. نو نن به دغه پلاوی ټول راځي دا چې کوم څور نه دی راغلي. او ماخام بیا د وزیر اعظم لخوا دا غي په ملمستیا کې ډوډۍ ده نو هغه به یو رسمي هرکلی هم وي. او بیا غونډه سبا ده سبا سهار او پاری کې به افتتاح د ری پرانستبه وزیر اعظم د پاکستان کې بیا په کې ټول چې کوم د وفود یا د پلاو مشران دی غیبه خبرې کوي. او وروسته بیا یو اعلامیه پاری باندې هغه بلاستی کوي دا ټول. او وروسته بیا د غرمې ډوډۍ د وزیر اعظم دغه پروګرام دی. نو نن به ملمانه خورازي البته وخت نه دی مشخص کودل شوی. نو ما خام بیا د ډوډۍ خبره شوی دا چې هغه کې به رسمي هر کلی موین بار لګې ته انتظار کور وړي چې اوس پر سر چین وزیر اعظم دلته دی.
او طاهر خان صاحب د دې یعنی کاوریدونکو ته لږ پلنډ کې وایي ځکه بیا بل سوالم لرم د دې ارزښت په څه کې دی د شنګهای همکاري سازمان په اسلام آباد کې چې څومره مختلف په څه کې ساده
ګوره د شنګهای تعاون چې کوم تنظیم دی اس یو یو خو اول بل شروع پاکستان لپاره مختصر پاکستان لپاره د دې غونډې د مشران غونډې اهمیت ځکه زیات دی چې دا ویش کاله پس دلته پاکستانی چارواکي وی چې دا روستو په پاکستان کې یو لوی غونډه کیږي. یو دویم د هندستان خارجه وزیر را روان دی او دا نه کاله پس دی یو خارجه وزیر د هندستان پاکستان ته ولنې سفر دی. لکه 2019 کال کې چې کله د کشمیر خصوصي حیثیت هندستان ختم کړ نو تعلقات ډېر خراب شي وو تک را تک هم اوس پورې هغه سفیرانم نشته دواړو هیوادونو کې. نو بهرحال یو دغه اهمیت دی. دریم دا چې د دې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي چې د دې کانفرنس هغه بنیادی او مهمه موضوع به چې وي هغه به اقتصاد وي هغه به تجارت وي به اتصال وی نو دغه او بل دا ګوره مهم هوادونه دي او شنګای تنظیم جدي ایسیو تاسو وګوره د دې لکه په کال کې یو غونډه د حکومت چې کوم مشران دی لګی کیږي یو د ریاست ته چې کوم مشران دی لکه هډ اف سټیټ او هډ اف ګورنمنت نو د دې غو مخ کې غونډه چې په جولای کې شوی و هغه کې ولس مشران او اکثر پاکستان په وزیر اعظم نو لکه مسلسل د دې غونډه د مشران هم تکند سه وګڼي چې په کار کې دوه کیږي نو په هر لحاظ سره مهم دی او بیا د سیمې د دې سیمې د لپاره ځکه مهم دی چې دې سیمه اکثر هیوادونه د دې غړي دي
ترخان سے ډیر لند کرا تو سے چې تحریک انصاف یو احتجاج اعلان کړو داغه کی یعنی پر ډیر وخت کزریر تنقیدم پکېدل یاغه داغه پاره معلومات دي
تحریک انصاف دغه احتجاج اعلان کړو چې پی ٹی آئی وای چې د دې مشر سره عمران خان سره ملاقاتونه باندې بندیز دی هغه بیمار دی اجازه نه ورکې دي نو دې احتجاج اعلان کړو نن په 15 د اکتوبر په اسلام آباد په ڈی چوک کې خو 13 شپه نا وخته د پی ٹی آئی چیئرمین بیرستر گوہر هغه یو ویډیو جاری کړه چې د دوی عمران خان سره د ډاکټر د لیګلو هغه مطالبه د داخله وزیر منلې ده نو دوی د احتجاج زندوی نو هغه اوس ملتوی کړی دی احتجاج هغه نشته تنقید به شو استاد خبره درسته دغه فیصله باندې لیکن ځنې جماعتونو ورته هم یو خاص کړو چې ملمانه شو کې راځي نو تاسو دا رسټو کې بهرال پی ٹی آئی هغه دلیل داخې چې دوی کوم غوښتنه هغه حکومت منلې ده ځکه دوی دا ملتوی کړی دی
ډیر مننه تر خان صاحب خوشاله اوس شروعات خدای پامان اوریدونکو اوس یو بل رپورټ تر ازو خیبر پښتونخوا سم لري د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب سوي د پښتون کامی عدالت یا لوی جرګې پریکړه لیک بحث کړ وزیر اعلی علی امین ګنڈپورول چې هغه پریکړه تر څېړنې وروسته ده اسمبلی د رائے ورکړي چې د جرګې په فیصلو عمل وسی په پریکړه لیک کې لډیرو مادو زخه وداده چې د پاکستان فوج او وسلوالې ډلې د پښتنو سیمو زخه ووزی د اپوزیشن ګوندونو غړو هم ویل چې د جرګې په تجویزونو به غور کې شي د یادونې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر په 10 د خیبر جرګې د رول لپاره د پی ټی ایم وړو باندې ډز کړي او څلور غړي وروجلې خو وروسته به حکومت ورسره ملاقاتونه وکړي او د جرګې اجازه ورکړي تفصیل به لغلام غوسه وره
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای په کار د ریاست اوس د قبایلی اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې رستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی دا زګنم چنن دا کوم کار شوه او د ټولو قانونو خلق کې نستری دي جرګې کړی دا او صد امن سپارښتنی راوړی دي نو زګنم چې د ریاست او زمونږ د فرض دي چې د پوزي عملیاتو د هغه تجرباتو په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملی نکړو او د هغه د وړاندیزونو پرانا کې روانه تګلارې جوړ کړو او اگلا لایه عمل بنائیں وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 22 نکاتو مشتمله کومه اعلامیه خبره شوې و نو په هغه سپارښتنو کې چې کومي سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به د عملي کولو هڅه کوي د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دا خبري تر هغه وروسته وکړه چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایي په ځای په خیبر کې په تر سره شوی جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منزور کړو په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې وروسته اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوی دی چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله سمره مهمه ده
پترې پیو په سولې پیو کې د وینې په سوال زیات پښتانه زلمی سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري د نورو ګوندونو سره تړاو لري هغه گرفتار دي پکاردار شاه ځوانان هم په وری تور باندې کوم دي رها کړل شي او تاسو به تاسو چیف ایگزیکټیو اورډرز جاری کړي او دغه تور قانون مخنیوي وکړي
په اسمبلی کې د حزب اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي رستو جوړه شوې و نو هم هغه کمیټه دی د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو کوم چې ډویبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنټ سره دي فدرل ګورنمنټ سره دي نو هغه زه تر سو ان شاء الله.
د اسمبلی ځین غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورزنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
او سمبنو ته ځو بیا به جنوبی وزیرستان ته ځو. پرون د بنو پولیسو پر مرکز برید وروسته د پولیسو او وسلوال ترمنځ د شپې ناوخته پورې روانه جګړه پای ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې په نشته کې 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري وژل شوي. د تجارتي اتحادیې مشران ویلي چې سیمه یو ځل بیا له امنیت سره مخامخ شوې. د وژل شوو سرتیرو جنازې بیګا وسوې. تر دې وړاندې هم دغه بریدونه شوي چې پر ضد ولس په وار وار مظاهرې پر لټون او احتجاجونه کړي دي. حکومت تل ویلي چې سیمه له وسلوالو پاکوي. نور حال د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شپې نه وخته په برید کې وژل شو سرتیرو جنازې وشوي چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استول بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګرۍ ضد جګړه کې تل قرباني ورکړي او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرال سیکرتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنه کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن کړي.
پرون چې کوم وکیا وشلا په بنو پولیس لائن باندې ایدر می ډیر زیات غندنه کوي، ویل چې بانی ډیر پر امن خورا و ډیر لوی تکلیف سره مخامخ شوې ده. بانی خورا میز ده موجوده حکومت نه د مطالبه کوي، بار بار به د مطالبه کوي دو چې بانی خورې ته توسه امن ورکیه ګوری ک بانی خورا په امن باندې تجارت به پښې کیږي، کاروبار به پښې کیږي، او کدا حالات وی نو تا خود برداشت ندی. نو میز دی حکومت نه دا بار بار مطالبه کوي چې توسه بانی خورې ته امن ورکیه.
په بنو کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه تاجرانو د سیوري لاندې ځایي ولس د جولای په 19مه امن پاسون په نوم لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر څو ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا د جنوبی وزیرستان خلک وایي د پاکستان فوج له تیرو درو ورځو راهیسې په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ترې په تکلیف دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې پوځي بمباریانی کړي، سړکونه تړلي او موبایل نتورک یې بند کړي دي. دوی وایي دا ټوله سیمه د فوج په کنټرول کې ده، نو بیا ولې وسلوال ورته راغلل؟ په دغه د پاکستان فوج او ځایي انتظامیه لا څه نه دي ویلي. اشتیاق مسید به واورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوځ عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برخه کښې ویایي
بند د دوی درې ورځې دا مسلسل په دا بنده ګلاباري آشری و جوزینا وي توتې وې دغه ټول بده علاقه دغه غونډ په کنټرول شو خسته و آرمي ولا او دا ګشتینه شری وي پالیف کټر ګرځېدلې لکه دغه نه بمبار کوو سهربزه علاقه بنې ویشتله او بدا ته توپ آر ویشتله په روټینې بند کړي وي نیټورک یې مو تل کړی و. دا خو ډېره دا سست خبره ده چې خپل عوام سره دمره ظلم زیاتی کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید ویایي چې د وسلاولو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسیږي.
عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه چې مو اسلوال ترهاګرې ډارې دي، یا دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویي چې دغه خلاف شي. او د تېرې شلې کولې نه دا حالات راون دي، نو میږو دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنګ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میږو د پاکستان حکومت نه او د ریاستي ادارې نه بالخصوص دفاع وزنه دغه طالبہ کوي چې تاسو کا د چا خلاف عملیات کوي یا د چا خلاف داسې کاروایی کوي، نو په کور دوی چې دغه پمان شي عام عوام ته زیان ونه رسیږي، عام عوام ته نقصان ونه رسیږي.
د پوز له طرفه په سویلی وزیرستان بدر سیمک شه د وسلاوله په خلاف شوی عملیات په براک شه لیا تر دا وخت پورې سهم ویلی شوی ندی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په کورم کې پر مسافرو تر برید پس د توري د اتو قبیلو د ګډي تګلارې جوړولو بهیر پیل شوی دی. د ګل پر ورځ په پاړه چنار کې کمی مشرانو علماوي یو ځای ځلې بیا ناستې وکړه. په غونډه کې پر دغه وړاندیز اتفاق وسو چې پر مسافرو د سوی برید عاملینو ته به د پښتنو روایت مطابق سزا ورکړي. د اکتوبر پر 12مه په بره کورم کې د کونجالیزو پل سره نږدې له سدې د غوز ګړی په لور روان مسافر پر قافله برید شوی چې پکې د ضلع انتظامي او ځایي چارواکو تر مخه 11 کسان وژل سوی او تر لاسو زیات زخمیان ول. تر دې پس د سیمه حالات خراب شول. حال تاریخ ورک ځای راکوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د شیاګانو قومي مشرانو او علماو پر مسافرو د شوی برید عاملینو ته پر قومي کچه د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو لپاره یو ځل بیا غونډه شوه. د ګلپورس په شوی غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغله، خو چونکې د نستی کوټ او کونجلیزو مشران له گرفتاری څخه د بچو په خاطر یاد غونډې ته نو ورغلي، معلوماتو تر مخه د هغو جواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توری قوم مخکې لایعمل وضع کیږي. دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتي مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپل ذمواري پر سم ډول نه پوره کولو پوښتنه وکړي، بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول.
نن یو لګل څنګه مو دغه ملکه سره وسوي او ټول ته مخاله نه تاسو مجرم د آکاش ته دای حل دی.
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاسدې د غوزګړی پل روان د مسافرو پر کنوای برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمین شوي. دا برید تر هغه وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غرته تلی مبینه د شنګک درې تانان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د رتلو اوازه ګډه شوله. په دغه اړه د غوزګړی یو ځایي مشر عمران مقبل په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنګونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو، نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایي وډزوله. عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د برید په پلمه د دوی پر کنوایی د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیره شوی وا.
سکله واده سی واقعي بیا خو چا دماغ نه وي خراب تا غروډ استعمالي یا به پر روډ رسی مو تقریبا څلور ویلیج کونسل دی محصور یو د ژوند تیرولو ته مونږ پرګدی یو شو طرف ته موسی جول دی افغانستان دی بل طرف ته دوی کی تقریبا 35 کیلومتر دی مولیاره دی نو مو هغه ژوند ته نه پرګدی یو سړی بهر سکول ته نشید لای کیل ګراوند ته نشید لای نو دا دی مو ژوند دی ډیلی بیس نه مونږ جنازه و چته وو مونږ چی ته لور شو چانه انصاف ته مو کو.
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی د ریز رغله او نه پولیسو سو ویلی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګل مشال لډیو ته ویلی په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نورو ذاتي شخړې دي خو بڼې فرقایي ځخپله کړې ده. ګل دا هم وایي هر مسله د خبرو له لارې حل کیږي، خو دواړو فریقینو بیا هم ټوپک په لاس کې راخستې او د خپل ځان په بربادي اخته دي. حاجی عزت ګل زیاتوی دا د پښتو روایت نه دی چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناست وي او هغوی بیا هم په خپلو کې لګیا وي او یا خپل کار ته آزاد نه پرېږدي. د جرګې غړی وای مخکې هم ورنه خفه لاړ ول، خو که دغه ځل بیا پر یو بل د گزارونو سلسله هم هغه رنګ جاری پاتې شوه، نو د پښتو روایت له مخې پر خپل ذاتي حیثیت له دواړو فریقینو به پوښتنه کولی شي.
اوس موږ ته خلک ګوته نسی، خو جرګه جرګه خو د حکومت جرګه ده، چې حکومت یوه خبره نه عملي کوي نو جرګې څه خو تشه خبره ده. او یک یو ششته انشاءالله موږ خپل مسلات کوو، دا کوم کورمې شیګان دي یا سنیان دي کیدی شي چې دو ته مولیارې کې خپل د روایتی شکل سره انشاءالله دو خو جرګې ته چې کمزور نظیر کوي خو مو کې دی شي دو ته لاس واچوم.
په کورما کې پر مسافرو تر برید پاس خراب شوی حالات لا هم د معمول په لور نه دی راغلی. په سیمه کې د تګ را تک ټولې لارې تړل شوی او هغلته پر موبایل انټرنیټ بندیز لګیدلی. سیمه ته د ګلپور ضلع نور ضلع د پولیسو ملشی او پوز مزید سرتیری وروستل شوی او هغلته حکومت د خپل عملداری قائمولو لپاره غیر معمولی حل ځلې اوچت کړی دی. په براکورما کې د نستی کوټ او کوانجلیزو خلکو په عمومي کچه دوه ورځې وړاندې پیل شوی د گرفتاری سلسله لا هم روانه ده. تر اوسه هغلته تر سلو پورې کسان نیول شوی چې بګیزینی بیرته تر رخلاصېدلو پس پولیسو له هغو دیرش اهم تنان د ډی خان جیل ته منتقل کړی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر له لسمې تر دیارلسمې پورې په لویه جرګه کې د خپلو پرېکړو په ترڅ کې پر حکومت غږ کړی و چې په قبایلي سیمو کې د بجلی وړیا او په نورو خیبر پښتونخوا کې د بجلی یو یونټ په 5 روپۍ وي. د دې غوښتنې دلیل په خیبر پښتونخوا کې د بجلی پیداوار دی، خو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پېښور خلک بیا د پی ټی ایم د دې غوښتنې سره اتفاق کوي او وایي د بجلی د اوږد لیټرینګ باوجود هم درانه بلونه ورکوي چې دوی په ګناه زیاتای دی. تفصیل د خالد نیازی په رپورټ کې.
د پېښور کوهاټ روډ اوسیدون کې سید محمد وای د دوی په علاقه کې شپاړس ګنټو پورې لوډ شیډنګ کولای شي چې له وجې د ستونزو سره مخ دي. سید محمد زیاته کړې ده د لوډ شیډنګ له امله کور کې خوځو ته هم ګڼ شمیر مسلې رامخته کیږي.
هم روټین کې لوډ شیډنګ ډیوریشن اته ګنټې یا لس ګنټې یا ډېر زیات نه زیات دولس ګنټې زموږ طرف ته پنځلس نه شپاړس ګنټې پورې لوډ شیډنګ دی. د لوډ شیډنګ د وجې مختلف مشکلات دي. په کورونو کې زنانو ته ډېر مشکلات دي، د کورونو صفائی شو، کپڑې استری کول شو، کپڑې وینځل شو، اخلی پخلی شو، دې ټولو سره مطلب زنانا ډېر په تکلیف کې دي. بلونه خو بس په توکل بلونه دي، د هغې خو څه پته نه لګي چې چا پسې څومره بل واچولو او د مزدورکار سړي حالات دغه بلونه د وجې خراب دی. خپل کور کې په کرې اوسېدل دي، میټر ریډران راځي نه، بیخي ریډنګ نه ګوري، بس په توک باندې بلونه اچي چې چا پسې څومره واچولو پته نه لګي.
د یکتوت امنا د سید محمد د خبرو پخلی کوي او وای د بجلی لوډ شیډنګ لوجی نشي کولې چې د کور کارونه په صحیح ډول وکړي. دا وای نه خو اوبوي او نه ګیس. مشال ریډیو سره خبرو کې دی اوې خارجو سیمو کې هم یو غنټه بجلی وی او یو غنټه نوي، ولی چې کله بجلی راهم شي نو وولټیج یې ډیر کم وی چې کار پرې نه کیږي.
چې بجلی وی نو ګیس بم پرا کاږي اور اوبو بم پې موټر به لګي نو کار به چلے. نہ چھ دے کپڑے سے استری کولے شی زکا چھ سنگ چھ استری لگے بجلی ڈیم شی بار بار منگا حکومت نہ دا درخواست چھ اگوی زمنگ دے تسائٹ دا بجلی نے لگے ٹک شی ددی نمخ کے کلا بٹک شو کلا خراب شو خود چھ کے دمر خراب نو لگا دا اس چھ سنگ حال راغستے دے دیر زیاد بد حال راغستے دے.
دا پداس حال کی چھ د پختون ژغورنی غرزنگ د اکتوبر پ دیار لسما خیبر کی د کامی عدالت پنوم جرګه کی هم دا غوښتنه کړې ده چې قبایلی ضلعو ته دی ویړیا بجلی ورکړل شي او نورو سیمو کې دی د بجلی یو یونټ قیمت 500 روپو ته راکوس کړل شي. د اخون محمد لنډۍ قسمت خان ویلی لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه پی زیات راځي.
د شپې ما شي وی نو ما شومان هم جاړي د ګرمې د لاس خوب نشي کول او بل خمه زیدار راځي ما خپل میټر لګولې دي.
د وزیر باغ محمد عمر وای پی خبر کې خلک د بجلی اقلا هم نه کوي. اس د گرمی زور مات شوی ولی بیا هم لوډ شیډنګ جاری دی.
پېښور کې اغه چې کم دی خپل بلونه خپه اغه جمع کوي، خو درانه بلونه هم جمع کوي، ګرانه بجلی استعمالي، لیکن د اغه نه باوجود هم بیا هم اغوی ته بجلی نه ملایويږي.
بلخو د توانائی وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری د اکتوبر په 12مه رسنو ته ویلي حکومت هڅه کوي ولسته د بجلی بلونو په مت کې اسانتیا غانی ورکړي. د زیاته کړې ده حکومت د بجلی قیمتونو کې کمی د پاره اقدامات پیل کړی دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
د خالدان یاز له دې رپورت سره 12مه بجې سوې بشر غواش په خبرونو لنډیز ووري.
نن په اسلام آباد کې د لسو هیوادونو شانګهای همکاریو سازمان دوه ورځنۍ غونډه لري. دې غونډې ته د چین وزیر اعظم لی چیانګ پرون ورغلی دی او د نور غړو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، هند، ایران، بیلاروس او روسیې لوړپوړي چارواکي به هم پکې ګډون کوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی د اکتوبر په 14مه د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب شوي لوی جرګې پر پریکړه لیک بحث وکړ. پرون د خبرو په محل وزیر اعلی لی امین ګنڈاپور ویل چې د پښتنو د قومي عدالت په نامه دغه جرګې فیصله دی عملی شي. د دغه جرګې یو فیصله دا و چې له خیبر پښتونخوا دی وسلوال ډلې او د پاکستان پوز په دوه میاشتو کې ووځي. د پاکستان او چین وزیر اعظمانو له اسلام آباد د بلوچستان د گوادر نړیوال هوایی میدان پرانسته وکړه. وزیر اعظم شهبا شریف او دغه چینایي سیال لی چیانګ د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې د گوادر نړیوال هوایی میدان له جوړ کړي ماډل پرده لرې کړه او یو بل ته مبارکي وویله. د یادونه ده چې چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري یا سی پیک په پروژه کې 40 ارب ډالر پانګونه کړې چې ډیره برخه د بلوچستان په گوادر کې ده. بلوچ بلتون پالې ډلې دغه پروژه د بلوچ د وسایلو وړل بولي نو ځکه په وخت په وخت حمله کوي. کناډا د هند د های کمشنر یا سفیر په شمول شپږ هندي ډیپلوماټان د اکتوبر په 14مه ل خپل ملک وویستل چې د یو سیک بلتون پاله مشر له وژنې سره یې تړي. هند هم همدغه سی خبرګون خودله او د کناډا د سفیر په شمولي شپږ ډیپلوماټان له نوي ډهلی ایستلي دي.
او سم د خبرونی دوه نیمه تراغلو هاو په لدی ریپورټر د امریکایي او اروپایي رسنوي د ریپورټونو لمخې افغان او سوري کډوال د ترکیه د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلن سره مخ دي. امریکایي رسنوي پولیټیکو او د جرمني رسنوي شپیګل او یو شمېر نور رسنوي تازه ریپورت ورکړي چې په دغو مرکزونو کې پر کډوالو په زوره د خپل خوشي بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کړي. قسم تر اوسه د ترکیه حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو یو شمېر روان کډوال چې سمودای په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وای له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا چاپ پلوټیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو لمخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلی چې د ډیرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې 300 کسان ویدو د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه و. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي. هر یوې بوی کاوه په زرګونو ناروغي وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه و چې جوړ پاتې وي.
یان نفر فامیلی اوبار نه و خلاصا کلان فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
مشد کې ماده کشور ترکیه زندگی
می کړم. موږ د قاچاق لارې ترکیه ته د کار لپاره لاړو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکولې شو. خو هغه یې کم ته بوتلم د ترکیه په کم کې حالات ډیر خراب وو. په زور موږ مجبور شو چې لاستیک وکړو افغانستان ته مو ولې.
په زور اوور تزما امضا گرفت کې مور دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغه مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولې او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیه د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
په افغانستان کې طالبان حکومت پر رسنیو محدودیتونه لا سخت کړی دي. دوی حکم کړی چې ټلویزیونونه به د څارویو تصویرونه نه خبروي او خبریالان به عکسونه نه اخلي. خبریالان وایي د غیر منطقي غوښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې لاوار د مخ د رسنیو ازادي ختمه شوي. خبریالان غوښتنه کړې چې طالبان خپل دریز نرم کړي او د رسنیو زندۍ کول دي بس کړي. تر اوسه طالبان حکومت د دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یو بل رپورټ ورته اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلمخستو دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاو خدو او نه وړاندې په تخار ولایت کې جنو خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلې دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوند موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولی او دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتونکي دی تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ریکولای سئ. مشال ریډیو په ژوندۍ بڼه د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې هم واوري او یا د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. هلته تاسو ډیر استفاده مشال ریډیو اوریدلی سئ. اور سره په اپلیکیشن کې نه یوازې ریډیو ده، بلکې تاسو ډیر په ویب سایټ باندې هم دغه خبرونه په لیکلې بڼه، تصویرونه، ویډیوګانې هم لیدلی سئ. نو هر څه په دې اپ کې دی او د دې ترڅنګ فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم تاسو ته په مختلفو بڼو باندې د مشال ریډیو هم دغه مواد ترلاسه کېدای شي او تاسو ورتللی شئ. او سیو بل ریپورټ راځو د خبر جرګې په اعلامیه کې وغوښتنه په خبر پښتونخوا کې د اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومې قانون د ختمولو غوښتنه وه، چې دغه د دې د مخه د ترګري پر ځای جنگ کې د امنیتي ځواکونو استخباراتي ادارو واک زیاتولو دغه قانون دی. د پوهنه دغه قانون چې د بنیادی انساني او آئینی حقوقو پر ضد دی، یو عدالت کې هم نه چیلنج کیږي. تفصیل له پېښور د شبری جان په ریپورت کې چې له دې کارپاونډ سره خبري کړي او ریپورت یې په جوړ کړی.
د هغه وخت قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات او د وسلوالو او د دوی د مرستې کوونکو خلاف فوري کاروي لپاره کال 2011 کې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون د هغه وخت حکومت عملی کړی و، چې مدني او بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالو او وکیلانو لخوا د دې مخالفت شو او عدالت کې د دې پر ضد درخواستونه هم کړي وو. یاد قانون کې پوسټ واک اختیار دی چې یو تن د ترهګرۍ په شک کې بغیر سوارنټ یا ثبوت د پلاتون لپاره ونیسي او بندي کړي. پیښور های کورټ کې وکیل سجید پریدی وای د اف سی آر پشان دا هم تور قانون دی چې بیخی د بنیادی انساني حقوقو او د عین پاکستان پر ضد دی.
سیول نیډ او پاور ریګولیشن دا یو تور قانون دی. پدې کې چې سمرم فاندامنٹل رائټس دی دا سسپندډ وی، پدې کې سمرم فاندامنٹل رائټس کوم دی دا وایلیټ کیږي او بل دا دی پدې کې ستا اریسټ کیږي. په دا اریسټ کوم دی ته په های کورټ کې نشي چیلنج کولای، په یو اداره کې نشي چیلنج کولای او پدې کې د ایجنسیانو ته یو بلا لګام اختیار ورکړی شوی دی.
دا چې د دې قانون کم داسې دفی یا مادی دی د کم په بنیاد چې پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیانی دا قانون چیلنج کړی وو. نو دوی وایي
بغیر تدورو ما، بغیر ورنټا، بغیر د عدالت آرډر نه، بغیر څه کمپلینټا، بغیر یو کس د ارزې نه دی ټولې شي بیا چونکی زمونږ عین قانون دا اوس چېرې په چوکې یو کس ملزم دي په مجازات ته پېښ کړي دي سره دا لا محدود اختیاراتو چې پاته ته ولس کس کړي خلک دوی په انټرنل سنټرو کې ساتلي دي دا یو غیر قانوني خبره وه.
خبریال رسول داوړ وایي چې خیبر کې د پښتنو قومي عدالت یا جرګه کې هم د دې مخالفت پدې وشو چې دا د عین پاکستان سره تصادم لري.
بالکل دی ولی سره زموږ چې څومره علم دی د ایکشن ان ایډ اینڈ سیور پاور ریگولیشن چې کوم دی دا یو داسې طاقت دی چې دا د سیول انتظامیانه یعنی د پولیس اختیارات لاړ شي آرمی ته او دغه شان چې څومره سیویلین اختیارات دي هغه فورسز ته منتقل شي. وجه دا بیانوي چې په کومه علاقه کې امن نشي راتلی نوي راغلی یا نشي راوستلی نو د هغې دپاره دا خصوصي اختیارات ورکړی شوي وو. دې خلاف اعلامیه کې هم پرون ذکر و چې دا د ختم کړی شي دا ظالمانه دي ځکه چې دا د آئین چې کوم دی 1973 آئین لاندې دا ملک چلیږي او دا د آئین سره تصادم خوري.
په کال 2013 کې دا 15 آئینی بدلون لاندې چې کله قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې نو وکیل شبیر حسین ننګیانی پېښور هایکورټ کې د دغه قانون خلاف درخواست کې وویل چې د دغه ضلعو قبایلي حیثیت ختم شو نو باید ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن دې هم ختم کړی شي. پېښور هایکورټ د ده د درخواست په حق کې پریکړه وکړه خو ولې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف صوبائی او مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے دا ہائی کورٹ دا فیصلہ چیلنج کھڑا. پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دغه مقدموں کے حکومتی نمائندگی کون کے سرکاری وکیلانو وار پوار عدالت تا دا دریض بلند کڑے چې دا قانون هیڅ د آئین پرزت نه دی او دا تر هغه مخنیوي لپاره او د هغه وسلوالو پرزت کاروان لپاره دا قانون اعلان شوی چې کم تنان د هوا د سلامتی پرزت عملیات کوي یا د هغه کسانو مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په اعلامیه کې د نورو غوښتنو څنګ د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو غوښتنه هم کړې ده. له دې غوښتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو هیله پیدا شوې ده. ځینو کډوالو مشال ډېډو ته ویلي چې د کډوالو ژوند تنګ کړی دی، د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت په دې لړ کې د دوی غوښتنې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا کو د اتحافتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکي مشال ډېډو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي په اړه لا پرېکړه نه ده شوې ځکه چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې اوسم له وسلوالو لا پاکې نه دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بې کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال د نورستان کړل شي، تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مش په سیمه ته لیږي. مش ډېر وکړی دی، ډېر ستړی شوی، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دي، دا واپس نیټه یې راته را کړی ده، خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوه. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دی او خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بے کوره ول چې د حکومت په وینا اوس ستانه شوي، خو د تاخیلو او شاوال تحصیلونو خلک لا هم بے کوره دي. د تاخیلو نه بے کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملي شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو څخه تن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه
چنره داسې متاثرین وخت خپل کلی وطن ته په دې طریقې سره ولاړل شي وي حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جلګې پریکړه کړې دو په دا د حکومت بالکل عمل مکو تقریبا د میژو یو لس کلو وتل چې خپل وطن ته د میژو واپس نه کیږي او جلګا ته بیا دا سول کو چې په دا د عمل هو وکو چې میژ مزید نه راتانګي خپل وطن ته میژ په دې طریقې سره ولاړي ځکه چې یو لس کلو د میژ د کډوالې یو وتل
د خیبر پښتونخوا قدرت یافتونو د تنظیم ادارې پی ڈی ایم ویان احسان داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه څه پریکړه خو نه ده شوې خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ڈی ایم به عملی ګام اخلي تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفا نه دي نو ځکه د واپسی بهیر نشي پیلولې دا انتظامیه د ریپورت تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زر کورنۍ لا هم ستانه شوی نه دی دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشته دي چې پاکستان ته هم نه دی رستانه شوی دوی وایي چې هیله مندي چې کده جرګې د پریکړې سره د ستنه دوه ارمان یې پوره شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
ان زوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدانه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي او سم یو ځنګړی ریپورت ترازو په خیبر پښتونخوا کې د وړو او لوی کاروبارونو مالکان وایي هر میاشت تر ټلیفون کې یو وسلوال تری بتی یا باج غواړي د مشالو دی مونږ د نشي کاروباران هر میاشت کرونا روپی باج وسلوالو تور کړي تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړي چې یا خو د وسلوالو پر دفاع سره پټوي یا هم ورسره په دی غیر قانوني کاروبار کې شامل دي بل خو د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي کوشش کوي د وسلوالو د ځپل لپاره داسې عملیات در سره کړی چې هغه د باج اخستو او نور فعالیتونو مخه ونیول سي بشرګاش په دې اړه رپورت جوړ کړی چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیل شي
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کلا تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه جواب ورنکړ نو موري فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی مې خو روسه د واتس اپ پر لا پسې مسیجونو غږ زکه وو بیراو چې وسلوالو 3 روپۍ غوښتلې
مونږ نه 10 کرور روپۍ غوښتې دي دې مونږ ته وي ستاندار راکې بس دا راته وای دا ټي ټي پی راته ویلې ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسج هم کړو
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری زد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات خي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستي او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړي دي د 2013 کال شمیرې لا نه دی بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکو وایي اصلي شمیرې تر دې زکه ډېری دي چې اکثره خلک د وسلوالو لويري نه رپورت کوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسي کاروباري نوي پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوي کړي
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي باندې نو مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر خلک سريام پر بازارونو کې ټارګټ کینر سره په دغه بتو باندې د ورکول باندې د اړیرو بلې ثبوت جری بیان دي کابل خان جی فروټو منډه والا تاسو نو ډېر خلک دی غي چې مختلفه کړي راو ان دې ور کړي نو په دغه وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې حالات
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکي ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتون کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندي اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربیره د خلکو د تختولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو د قصې پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشې کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني وینا هم کړی دي
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
لدی وجی د دې غوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګي سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکونومیکل کرایسس یا لو نوڈ سچویشن اپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ کو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به سکرخانی وچلېږي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیګل پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوادو نا ملاو شده بیو دل تا چوله کردم نو بد لگی کنا
نو پداسه که واقداران چه کوی؟
30,000 روپه پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلی روانی دی دل دل جوانانو هم هنر تا مخه کرده
دا رباب مقابله و رباب کم زما پس پوزیشن راگه
دوی دا سوله لپیغام سر راگه دی
دا هنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.